نن به در چکچک خبر هم پکې و چې ډېر په صمیمیت باندې وه او د هر چا خپل هغه افکار و د هر چا خپل هغه هنر و هغه یې وښودلو شاعرانو پکې غزلې وویلې نظمونه یې وویل.
یاد دی وی په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول خوست کې شپنی بنډارونه، ملي ادبي ناستې، مشاعره او د خوښۍ په مراسمو کې د ملګرو او همزولو راټولېدل له لسګونو کلونو راهیسې دود دي. او
له خوسته مو د مشاعرې په ارتباط رپورټ واورېده که وخت په نورو پروګرامونو کې به بشپړ ډول وړاندې کړو. اوس افغانستان کې څلور نیمې دي، ورځو لنډو خبرونو ته. په هرات کې د چارواکو په وینا د نننۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 14 کسانو ته رسیدلی دی، لږ تر لږه 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. نن له غرمې مخکې په 11 په هرات کې او همدارنګه په شاوخوا ولایتونو کې زورورې زلزلې وشوې چې خلکو ته مرګ ژوبله او تاوانونه اړولي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو ایستل له بشري حقونو سخته سرغړونه ده. پاکستان اعلان کړی چې 1,900,000 باندې 200,000 افغانان هغه افغانان چې غیوات کې ژوند کوي او د استوګنی اسناد نه لري که د اکتوبر تر 1 له پاکستانه ونه وتل یا به ونیول شي یا به په زور وایستل شي. د چین په انګژو کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې افغان لوبغاړو د سپینو زرو مډال ترلاسه کړ. دا مډال په کرکټ کې افغان لوبډلې ته ورکړل شو. افغان لوبډلې له هندوستان سره لوبه کوله چې باران وشو او لوبه نیمګړې پاتې شوه. د لوبې دا بارانو د هند د ښه اوسط په خاطر باندې د طلا مډال هندوستان لوبغاړي ته ورکړ. همدارنګه افغان لوبډلې ته د سپینو زرو یا نقرې مډال ورکړ. اخوا افغان ملي ټیم نن په هند کې د بنګلادیش څخه په نړیوال جام کې لومړنۍ ماته وخوړه. اسرائیلی الوتکو نن وروسته تر دې غزه په نښه کړه چې حماس وسله والې ډلې پر اسرائیل د توغندیو بریدونه وکړل. اسوشیټډ پریس اژانس د حماس د توغندیو د برید له امله په اسرائیل کې د 22 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په غزه کې د مرګ ژوبلې په ارتباط تر اوسه راپورونه نه دي خپاره شوي. د ناټو او برټانیا د دفاع وزارت د راپور له مخې د برټانیا 200 سرتیري پرون ناوخته کازوو ته رسیدلي. دوی به له هغو 400 برطانوي عسکرو سره یو ځای شي چې کازوو ته د ناټو د کلني تمریناتو په هدف استول شوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تازه د نشه یي موادو د کاروباریانو په اړه جزایی سند صادر کړ.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع قانونگذاری حکومت نشی کېدلی چې هم حکومت قانون جوړ کړي و همین به پلی کړي. د دې تر څنګ د جرم او جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فرا ولایت اوسیدونکي وایي زموږ ځوانان د بیکاری له امله له معتادینو سره یو ځای کیږي.
موږ له اسلامي حکومت څخه دا هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمینه هم راته برابره کړي. که کار راته پیدا نه شي بیرته په نشو اخته کیږو.
دا چې نشه یي مواد انسان عاطفې ته ولې زیان رسوي په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
د نشه یي مواد اول مهاله لپاره استفاده د عاطفې د تضعیف او له منځه تلو سبب ګرځي.
د نعمت الله په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې خلک په سپک سترګ راته ګوري.
خپل ژوند نه پیژنو، خپل مور په لار احترام نه پیژنو، یو خلار باندې نه پوهیږو کورونه خلار کومه ده خرابه کوم ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ته ټوله ورځ له کوره ورکې، ته لکه هیڅ غم درسره نشته.
او ښځې څه پېښه ده؟ سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
خا نو بیا
بیګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ د یوه متحد المال سند په صادرولو سره محکمو ته لارښوونه کړې چې د دې سند لمخې د نشې بوټو کښت، نشې موادو تولید او قاچاقو ته پام وکړي. دا سند چې سترې محکمې خپور کړی، پکې د نشې بوټو د بزګرو، نشې موادو جوړونکو او قاچاقونکو لپاره له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې د بند سزا ټاکل سوې ده. حقوق پوهان او د عدلي او قضایي بنسټونو پخواني کارکوونکي دا سند د قانون عملي کولو او جرم او جزا ترمنځ د تناسب د لارو چارو له مخې نیمګړی بولي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشې موادو اړوند جرمونو په اړه تر دوه کلنې قانوني او قضایي خلا وروسته اوس د طالبانو د حکومت سترې محکمې د نشې موادو د جزایي برخې لپاره یو طرزالعمل جوړ کړی او د عملي کېدو لپاره یې محاکمو ته لیږلی دی. دا جزایي سند چې سترې محکمې د متحد المال په نوم یاد کړي د یوې غونډې په ترڅ کې بحث ورباندې سوی دی. په دې غونډه کې د طالبانو مشر قاضي القضات، د سترې محکمې چارواکي، د جنوب غربي ولایتونو د تمیز رئیس، د کندهار ښاري محکمې د عامه امنیت دیوان رئیس، د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معین او پنځو والیانو برخه درلوده. دا متحد المال جزایي سند د طالبانو د مشر د شفاهي فرمان له مخې چمتو سوی او بیا د سترې محکمې لخوا خپور سوی دی. دا سند چې ورس موضوعات او دوه دېرش مادې لري د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته استول سوی دی. د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالواحد حقانی د ازادي راډیو د پوښتنې په جواب کې په یو لیکلي پیغام کې منلې چې دا سند سم دی، خو د دې سند اړوند نورو پوښتنو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. قضایي کارپوهان وایي چې دا سند له قضایي قانون جوړولو او جزا ټاکلو له مخې ډېرې نیمګړتیاوې لري. د سترې محکمې د قضایي تدقیق پخوانی رئیس عنایت الله حافظ وایي په دې متحد المال کې د مسؤولو بنسټونو لپاره مصطلحات نه دي تشریح سوي. دا ډول مسؤول بنسټونه هم نه دي مشخص سوي، یوازې د تورن کس محکومولو لارې چارې پکې ښودل سوي دي.
د محاکمو لپاره د یو قانون په شکل باندې هغوی ته هدایت کړی دی چې دې مطابق باید تاسو خلکو ته سزا ورکړي. دوی هر نوم ورته ورکړي، کله چې نوم د جرم تشریح کول او د جزا تشریح کول دي نو دا عبارت د قانون نه دی، ځکه مونږ په اسلامي شریعت کې مونږ وایو چې هر کله چې یو چا ته جرم مشخص کیږي، جرم تعریف کیږي، هغه به د قانون په اساس بنی. نو فکر کوم دوی همدغه متحد المال چې اصلا هغه قانون جوړونې مراحل بالکل طی کړي نه دي، خپلو محاکمو ته د قانون په شکل باندې وړاندې کړی دی.
په دې متحد المال کې د نشې بوټو د بزګرو لپاره له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې بند ټاکل سوی دی. خو هغه څه چې په دې سند کې ډېره ګوته ورته نیول سوې د ټولو نشې موادو د قاچاقونکو لپاره د یو ډول جزا ټاکل دي. په دې جزایي سند کې د نباتي او کیمیاوي نشې موادو د قاچاقونکو لپاره یو ډول جزاګانې ټاکل سوي دي، یعنې له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې به بندي کیږي. نباتي نشې مواد لکه چرس او تریاک او کیمیاوي نشې مواد لکه هیروئین، شیشه او ټابلیټکان نشې ګولۍ، خو هغه نشې ګولۍ چې په طبابت کې کار ځنې اخیستل کیږي او په قانوني ډول افغانستان ته راوړل کیږي تجارت یې جرم نه دی بلل سوی. که څه هم له نشې موادو سره د مبارزې پخواني قانون کې معتاد اجازه درلوده چې د خپلې شخصي اړتیا لپاره څه اندازه نشې مواد د ځان سره ولري، خو په دې نوي جزایي سند کې د معتاد لپاره د هغه روغتیایي وضعیت او قاضي رای ته په کتو سره د معتاد لپاره هم له شپږو میاشتو څخه بیا تر یوه کاله پورې د بند جزا ټاکل سوې ده. حقوق پوهان وایي په دې قضایي سند کې د قانون جوړولو د ترتیب له مخې د تحقیق، تصوید، تصویب او توشیح پړاوونو ته پام نه دی سوی. حقوق پوه سبحان الله مصباح وایي د دې متحد المال یوه نیمګړتیا دا ده چې د جرم او جزا ترمنځ تناسب ته پام نه دی سوی او په پایله کې به یې محاکم غیر عادلانه فیصلې وکړي.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع د قانونگذاری حکومت نشی کېدلی چې هم حکومت قانون جوړ کړي او همې به پلی کړي. د دې تر څنګه د جرم او جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کېږي. مجازات نسبت د جرم ته ډېر کم ده. د مخدره موادو موضوع یوه نړیواله مسله ده، نو طبعا نړیوال ستانداردونه هم په نظر کې نه دي نیولي. د جزا لپاره اهداف ډېر مهمه دي، دا په نظر کې طبعا نه نیول کېږي. او د دې تر څنګه دغه عدلي او قضایي نهادونه چې په دې حق باید مبارزه وکړي، هغه هم خواشنۍ سره چې مستقله نه دي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ په تېر یو کال کې په افغانستان کې د نشې موادو د کاروبار په تور 15,999 کسان نیول سوي دي، خو په دې موده کې د جزایي سند له مخې د هیڅ یو برخلیک نه دی څرګند سوی. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي دا سند یوازې د محاکمو لپاره د یوه لارښود په توګه جوړ سوی چې د نشې موادو له مبارزې سره اړه نه لري.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډی ان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورسې ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروک زستکه مې بدبخت شاید چې به بیا ځان ځنا سم خلاصه وله
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب واډو کې دمونګه پوچ کړ واخونه دمونګه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو رودي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په غربي ولایتونو کې معتادینو تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله بیرته معتاد شوي او ډیری یې د احتیاط په دوهمه دوره کې تر پخواني اندازه ډیر نشئی مواد استعمالوي د فراه په ښار او واټونو کې هغه معتادین ژوند کوي چې له دوو څخه بیا تر اته ځله پورې یې درملنه شوي او اخیری ځل یې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې ایښې وه خو د دوی په وینا بیرته معتاد شوي دي د فراه ولایت اوسیدونکي د معتادینو تر درملنې وروسته د بیا معتاد کېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د دوی روغ ځوانان هم له دې معتادینو سره یو ځای کېږي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
دا د فراه ښار په یوه څنډه کې د پل فریدون سیمه ده هغه ځای چې د طالبانو حکومت تیر ژمی له دې ځای څخه لسګونه معتادین د دې لپاره زندان ته واستول چې له نشئی موادو څخه یې لاسونه لنډ شي خو په وروستیو میاشتو کې په همدې ځای کې تر پخوا دوه برابره معتادین راټول شوي دي دا ډیری هغه معتادین دي چې له دوو څخه نیولي بیا تر اته ځله پورې درملنه شوې او یو ځل یې هم په زندان کې درملنه شوې ده خو اوس بیرته معتاد شوي دي د دې معتادینو ډیری برخه د بیرته معتاد کېدو له عمل د کار او مصروفیت نشتوالی بولي له دې معتادینو څخه یو هم ولیجان دی دی ادعا کوي چې بیکاري د دې له عمل شوي چې بیرته نشو ته مخه کړي که څه هم څو ځله یې درملنه شوې خو نه پخواني او نه اوسني حکومت دته د کار زمینه برابره کړې ده د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې روغتیایي چارواکي وایي ډیری هغه معتادین چې څو ځله یې درملنه شوې او بیرته معتاد شوي اوس یې تر پخوا د نشئی موادو د استعمال اندازه ډیره کړې ده په فراه ښار کې د معتادینو له ډلې څخه یو هم نور احمد دی چې څلور کاله کېږي نشه کوي دی هیله لري چې د طالبانو حکومت یې درملنه وکړي او تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي
موږ له اسلامي حکومت څخه دا هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمینه هم راته برابره کړي که کار راته پیدا نه شي بیرته په نشو اخته کیږو خو که په کار بوخت شو یا په دې کار پسې نه ګرځو
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید منع کولو یو کال تیر شوی خو اوس هم په دې ولایت کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي د فراه ښار یو اوسیدونکي امید ازادۍ راډیو ته ویل په ښار کې د ډیرو معتادینو موجودیت او نشئی موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل د دې لامل شوی چې په دې وروستیو کې ډیر روغ ځوانان هم له معتادینو سره یوځای شي
د ځوانانو لپاره د کار او مصروفیت زمینه دومره نه ده برابره شوې له همدې امله ځوانان ګوښه ژوند غوره کوي دا ستونزې د دې سبب شوې چې هغوی نشو ته مخه کړي زه له دولت څخه هیله کوم چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي
د جمهوریت په وخت کې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره شپږ روغتیایي مرکزونه فعال وو خو اوس یوازې دوه روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې یو د نارینهو لپاره اتیا بستریز مرکز او بل د معتادو ماشومانو او ښځو لپاره متوسط روغتیایي مرکز دی په خو په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونو ته له نشئی موادو سره د مبارزې او امریکا د قانون عملی کولو ادارې لخوا پیسې ورکول کېدې، خو کله چې په 2023 کال کې دا مرستې کمې شوې، د امریکا متحده ایالاتونو استازو تازه د طالبانو له حکومت سره د خپلو مرستو د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي.
تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. عاطفه د انسان له مهمو ذهني برخو څخه ګڼل کیږي، خو ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان عواطفو ته زیان رسوي او معتاد په داسې انسانانو بدلوي چې د خپلوانو پر وړاندې بې پروا او له خپلې کورنۍ سره مینه نه لري. دا چې نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ولې زیان رسوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ډیر زیان رسوي، د دې ډول معتادینو نښې نښانې څه دي، آیا تر درملنې وروسته د معتاد عواطف خپله رغول کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو لارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې انساني عواطف څه ته وایي.
د داخلي احساساتو ظاهري بڼې ته عاطفه یا افیکټ ویل کیږي، یا په بل عبارت د داخلي او بیروني تحریکاتو په مقابل کې د احساساتو څرګندولو ته عاطفه ویل کیږي.
په انسان کې د عاطفې د کمیدلو او یا له منځه تللو لاملونه څه دي؟
روحي ناروغیانې لکه ژور خفګان، سایکوز یا جنون، شخصیتی ناروغیانی او له مخدره مواد استفاده کول، دغه ټول د عاطفې د کمزوري کېدلو یا د لمنځتلو لامل ګرځي.
نشه یي مواد د انسان پر عاطفه څه ډول لنډمهاله او اوږدمهاله اغېزې کوي؟
د نشه یي موادو استعمال د لنډ وخت لپاره تر ډېره بریده عاطفه نه کمزوري کوي، ولې د اوږدمهاله لپاره استفاده د عاطفې د تضعیف او لمنځتلو سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر د انسان عاطفه یا مهرباني ته زیان رسوي؟
په مجموع کې ټول نشه یي مواد د انسان پر عاطفه ناوړ اغېزې کوي، ولې هیروین، تریاک، چرس او شیشه سی ورته ویل کیږي. دغه نشه یي مواد د انسان عاطفه ډېره تضعیفوي او له منځه وړي.
هغه معتادین معمولا څه ډول کارونه کوي چې نشه یي عاطفه متضرره کړې وي؟
لکه څنګه مخکې چې ما وویل، د بیروني او داخلي تحرکاتو په مقابل کې عکس العمل کمیږي. پخوا چې به یې له کومو کارونو سره علاقه درلوده، اوس یې هغه علاقه ورسره کمه سوې یا له منځه تللې ده.
که یو څوک نشه خوشی کړي، آیا د عاطفې حس یې بیرته خپله راژوندی کیږي او که کومې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
که شخص بل کومه روحي ناروغي ونه لري او د عاطفې د متضرر کېدو لامل صرف د نشه یي موادو له امله وي، نو په دې صورت کې د نشه یي موادو له پرېښودلو سره سم یې احساسته عاطفه د کښېدو خواته بېرته راګرځي.
یوه کورنۍ د یوه روغ سوي غړي د عاطفې په بېرته راګرځېدلو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
کورنۍ مهم رول لري. یاد کس هڅول چې بیا نشه یي موادو ته مخه نه کړي، ځکه دغه نشه یي مواد و چې د شخص د عاطفې د متضرر کېدو سبب شوي وي، او شخص ته کار روزګار برابرول، کس همېشه تر څارنې لاندې نیول چې بیا له هغو خلکو سره چې مخکې د ورسره سروکار درلود له هغو خلکو څخه یې لرې ساتل چې څو بېرته نشه یي موادو ته مخه نه کړي، نو دغه د کورنۍ مهم مرسته ده چې له مطلب شخص سره یې کولی شي.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت اوسېدونکي نعمت الله 3 کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نه اهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سو. نعمت الله زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کولې، ځکه نو تر درملنې وروسته هم خلک په سپک سترګې ورته ګوري. دا چې نعمت الله لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
زه یو ورځ همداسې رخصتي راغلی وم کور کې، اوس زموږ یو همسایه وه، د هغه هلک ماته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا واده د سایلو ته به ډېر تلمه، بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې، هلکان شیشه وه. بیا ماته وویل که وروره شراب مرام نشه قاري ته بېرته ما پي. ماته وویل که شیشه وهې خو وه، یو لګای دو لګای دا ډیوال. بیا ماته وویل که ووهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نه لیسته، رو 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 شاق مورته کېده تر دغه ځای پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل پسل اغېز وکړو. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و، عزت و. د کورنۍ ما باندې لسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه. زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکره اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک دې کاشکې را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشې کې مې غلا کول، مجبور به وم کور کې پیسې به نه را کول، ځینې پیسې که را سره به وای هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر که دي دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. دا د خلک کورو ته به ځان نه اچول، کار به څوک موږ ته نه را کول، موږ باندې باور به نه کول. د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به وکړم دا کار وکړم. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر، بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته شی رانه کړو. نور د کور نه مې هم شیان اخیستی وو، بس کور نه مې پاپه فراری وم. خو بیا همداسې مجبور شوم، لاړم یو کور کې ننوتم. د کورو مې یو دوه بسکره وویست، هغه بسکلان 5000 قیمتې وو، ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. دا خاطره مې دا ده، د خپل ځواني مې ده. خپل ځوان نه پېژنو، خپل مور و پلار احترام نه پېژنو، یو ښه ښه لار باندې نه پوهېږو. کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده؟ د آخراته مو پام نه یي، بس په خپل حالات کې نه یو. نور خپل زندګي مو خرابه ده، همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه ډېر لندن کې فرانسې کې دلته قبولي دي. زما وړکی ورور دې دی، 1.5 کال کېږي هلته تللی، قبولي سوی ده. مشر ورور هم ماته ویل که ته راځه زه دلته غواړم. زه لاړم تر ترکیې پورې، خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارج کړم، او زما زړه په تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شي، هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، په خامخامې مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې، 1,500,000 وو همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم له کوره تللی دی. د ځوانانو ځانګړې ډله یې جوړه کړې او له کوره لیرې په یوه باغ کې اوسېږي. دا چې دا څنګه ډله ده، څه ډول فعالیت کوي، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام راجا. راجا خدای دې راواله
لاسو نه درکه چې کولې کم.
دا دې کولې کم راجا. راجا دلته مخامخ راته کېنه.
نه پیر صاحب، نه کېنم، بیا دې بیا همداسې په ولاړې درېږم.
څه وایې، څنګه راغلی؟
پیر صاحب، زه غواړم چې ستاسې مرید شم.
نوم دې څه دی؟
نوم مې اکبر دی.
کاکا غواړې زما مرید شي؟ نو ما سم پېژنې که نه؟
هو پېژنم دې، ته خو پیر صاحب مبارک یې.
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې، پیران خو ډېر دي، مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم. د دنیا ټول پیران زما کشران دي.
ژم پیر کېدای شم؟
هو، تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه، بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید ما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تهجد لمونځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه، زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري. لمونځونه څه کوې؟ بیخي مخ دې هم ومینځه.
که نو څه به کوم؟
موږ یو شرط لرو، هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې.
نو زه خو غریب سړی یم، پیسې نه لرم، چرس له کومه کوم؟
چې چرس نه لرې پیر خو لرې. خیر دی، پروا نه لري، دربار ته راځه، له یارانو سره خپل چرس وهه، چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي.
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي، دا به څنګه شي؟
مه کوه، دلته ډېر ځوانان راغلی چې سګرېټ یې هم نه وڅکولي، خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي.
ښه سمه ده، زه به په دې باره کې فکر وکړم.
سمه ده، ښه فکر وکړه. نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته.
خزی و خزی چیری؟
سوایی تا دی دلتا یما
سریه دا دی راغ لما راشا کینه چه دوڑی در تراؤرم.
سلیم چیری دی؟
سلیم نو صدر تو وایم.
سنگ سرا تو وای سما خبر او که؟
ولی تنهی خبر چی چرسی سوای دی؟
او پا آقا غم لڑی لی عمل خوی خبریم. ما ویل چی پا بلا بلا اخت شوای دی.
بلا بلا ایت سکی سملی ونی شوای دی. تو ټول ورځ له کوره ورکې، د لکه هېڅ غم در سره نشته.
او ښځې څه پېښه ده؟ سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه ښه، نو بیا؟
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې.
نو څه یې ویل؟
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم، کله یې ویل چې پیر شوی یم، ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه.
توبه خدایه، دا څه اورم؟ سلیم اوس چیرې دی؟
اوس کور کې نشته.
نه پوهېږم چې چېرته به یې پیدا کړم.
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه.
هغې بیا څه ویل؟
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده، ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي.
په بر کلي کې د چا کره اوسي؟
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی، د هغه په باغ کې اوسېږي.
بس ځم، دا اوس ورځم او پیدا کوم یې.
وا سړیه، نو څه کوې؟ جنګ ورسره کوې؟
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا
سلام علیکم.
وعلیکم سلام حاجی صاحب، څنګه شو؟ د سلیم معاینات مو وکړل؟
او ڈاکٹر صاحب معاینات مې وکړل.
ته راکه
دغه یې ڈاکٹر صاحب.
دا خو ډېره خطرناکه ناروغي ده
ڈاکٹر صاحب. څه تکلیف لري؟
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولي دي. لیونی شوی دی.
څه شی؟ زما زوی لیونی شوی دی.
هو لیونی شوی دی، د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي، او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده. ښه شو چې را دی اوس.
ډاکټر صاحب دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو ډول عصبي ناروغي ده، دا د لیونتوب یو ډول دی. په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کېږي.
څه ډول فکر ورته پیدا کېږي؟
ناروغ فکر کوي چې زه پر حقه یم، کله وایي زه پیغمبر یم، کله وایي زه ملایکه یم. بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي.
نو ډاکټر صاحب د دې ناروغۍ علاج نشي کېدی؟
ولې علاج نشي کېدی؟ ته اندېښنه مه کوه، موږ به یې په شفاخانه کې بستري کړو.
کور دې ودان ډاکټر صاحب.
ښه شو چې هلک دې پر وخت شفاخانې ته راوست، که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده، او نور ځوانان هم په نشو ورسره اخته کېدل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.